حق سیاسرا چه رقم دورکاریشان میکد.
السلام علیکم. وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو روانه خبرونه تر ډیره د ازادي په چپو کې سزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو لمړی لن خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د هلمند د ملي امنیت یو لستنه په لښکرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیولي او د ایټالیا حکومت ویلي د کورونا وایرس له امله د تلفاتو د زیاتېدو له کبله د قرنطین موده تمدیدوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت ویان وحید معیار د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د کورونا وایرس د مثبته پیښو شمیر 22 دی او 15 هم تر څیړنې لاندې دي. د وای تر اوسه د امیر روغتیا وزارت لابراتوارونو ته 340 مشکوک سمپلونه را لیږل شوي چې 22 مثبت دي، 314 منفي او د 15 پایلې تر کار لاندې دي چې زیر به جزئیات خلکو سره شریک شي. ښاغلی مایر زیاتوي د هرات په اسلام قلعه کې د حرارت معلومونې دستګاه هم نصب شوي چې په دې سره به له ایران څخه راستانه شوي کډوال په اسانۍ تشخیص شي. د همدا ډول وایي چې په غور ولایت کې له ایران څخه د راستنه شویو 3 تنو مړینه چې ویل شوي وو مړه شوي درواغ ده. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فرخوندي قتل د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سنبول دی. فرخونده ملکزاده 15 کاله مخکې د مارچ په 19 په کابل کې یو شمیر قهرجن خلک ووهله او ژوندې وسوځوله. هغه 20 کلنه وه او دیني زده کړې کولې. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیال مشر هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندي قتل څرګنده کړه چې ښځې په کمزوري حالت کې دي او د افغانستان حکومتونو د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره څوته ډیر کم اهمیت ورکړل. بارویل په افغانستان کې حکومت ته لازمه ده چې پرته لزنده د سولې په پروسه کې خزو ته مناسبه ونډه ورکړي څو د خزو هغه پرمختګ چې تر اوسه په خپل مټ کړي خوندې شي. هیدر بار زیاتوي د افغانستان خزو په سولې کې 50-50 برخه واړي. د هلمند د ملي امنیت لخوا یو لسنه په لخرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې د یو لس کسي په تیرو 3 ورځو کې د لخرګاه او نږدې سیمو څخه نیولې دي. زواک زیاته کړه د دوی اکثر یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په لخرګاه کې په دې وروستیو 2 کې چریکي بریدونه زور اخیستی چې د پولیسو په ګډون د ملي امنیت 4 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. که څه هم د دې بریدونو پرا چا پر غاړه نه ده اخیستي، خو عمر زواک وایي دا کار طالبانو کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوې وتړلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې له 300 اوښتې دي. د دې هیواد د حکومت همداراز موزیمونه، د تاریخي کیندونو ځایونه او نورې سیمې چې سیلانیانو ته په زړه پورې وي یا ورتلل بندې کړي دي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ په 13 وویل چې 2 وګړي چې یو له متحده عربي اماراتو او بل سعودي ورسنه شوي د کورونا په وایرس مړه شول. په پاکستان کې ښوونځي هم تړل شوي. په دې هیواد کې د کورونا وایرس رپورټونو پر اساس لومړی هغو کسان ورول د ایران ته د زیارت لپاره تللی او بیا پاکستان ته ستانه شوی وو. او د ایتالیا حکومت ویلي چې د کورونا وایرس له امله د تلفاتو د زیاتېدو له کبله د قرنطین موده تمدیدوي. په ایتالیا کې د مارچ په 10 اعلان وشو چې ټول هیواد به د اپریل تر 3 لاکډاون یا تړلی وي. په ایتالیا کې خلکو ته یوازې کار، روغتون او د بیړنیو مسئلو د حل لپاره له کوره د وتلو اجازه ورکړل شوې ده. خو د دې هیواد صدر اعظم نن د مارچ 19 وویل چې د اپریل تر 15 به همدا حالت دوام لري. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر د چین د تلفاتو شمیر ته د نږدې کېدو په حال کې دی. چارواکو نن وویل د مړو شمیر 2900 ته لوړ شوی دی. په دې هیواد کې یوازې پرون 415 کسان مړه شول. په چین کې چې د وګړو شمیر تر ایټالیا 3 واره زیات دی، د 3200 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په ایران کې هم چې سخت ځپل شوی چارواکو د 1000 تنو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. درنو اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه وکړه د دې خپرونې لویه برخه ازادي او اوریدونکو خپرونې ته ځانګړې شوې چې حسیب تلاش په بخنی د ازادۍ په سپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې چې حسیب تلاش او نصرت پارسای وړاندې کوي. خو وخت
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
به نام و یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین و من نصرت پارسا و آقای حسیب تلاش همکارمی برنامه را به پیش خود بردیم و موضوع برنامه ما هم بحث کرونا که نزدیک به 200 هزار نفر در افغانستان در جهان مبتلا شدن به این ویروس و در هفته های اخیر در افغانستان هم این ویروس شیوع کرده و حدوداً 22 نفر موارد اینی مرض در افغانستان مبتلا شدن. آقای تلاش مهربانی،
ډیر زیات مننه پارسا صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو ته په خپل ور سلامونه وایم. خبرونه ته ډیر زیات خره خلاص ده. د نن ورځې خبرونه کې به په اړوندو موضوعاتو باندې له تاسو سره هم خبرې وکړو. تاسو کولی شئ د 0-8-22-55-0-9-40-15-30 شمیرو باندې لمک سره اړیکه ونیسئ او په خبرونه کې د موضوع په اړه باندې لمک سره خبری وکړی.
بله شرمنده عزیز، امان گونه که تلاش صاحب گفت، شما هم میتونین که زنگ بزنین در برنامه و در مورد ویروس کرونا. ما مهمانانی که در برنامه داریم همچنان باید گفت که چند نفر از متخصصین طبی را هم با خود خواد داشته و سوالاتی که شما دارین میتونین از اونها مطرح بکنین. آقای تلاش، مهمانا کی هستن؟
در رضایت مننه پارسا صاحب، مونگا در خبرونه پر لمړی برخه کې ډاکټر خیبر کلیوال د عمومی داخل برخی متخصص په خبرونه کې لرو. دغه راز لمونږ سره په مشرانو جرګه کې د دغه جرګه غړی زلمی زابلی او د حکومتیات پولیس مشري مړی مرستیال ویان ښاغلی دواخان مینپال هم په خبرونه کې وي.
بله، اول به آقای خیبر کلیوال که در خط طریق خط تلفن با ما هستن، دکتر متخصص امراض داخله با ما هستن. آقای کلیوال، خوش آمدین به برنامه. مهربانی کنین اول صحبت‌های مقدماتی شما را داشته باشیم. یا تلاش سبم سوالات خود داشتن در مورد ویروس کرونا و مهم است که در اول مردم بدانن که راه‌های وقایه و جلوگیری از این ویروس چی است. مهربانی دکتر صاحب.
سلامونه بیرادی پول همکارانو
تا ویدیو علیکم سلام
بعد سلام تک معلومه چې د 2019 په اخیرو
کې چې د کورونا وایروس پاکلمن په وخت کې ډاکټر صاحب زحمت نوي تاسو خپل ځای تلکڅه بدل کړی تر څو موږ کولی شو تاسو غاکسم وورو. بله مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. بخیر خوردم دکتر صاحب.
جناب دکتر صاحب، صدای شما به کم نویز داره. فکر کنم موقعیت که شما هستین کدام جای ایکو داره یا گوشکی تلفن در گوشتان است. اگر امی کم تغییرات بیارین در موقعیتتان اگر مشکل
نوزه.
آله بخیر، درست شد. مهربانی ادامه بدین.
نو تاسو هم به سلام معلومه چې په دغه ورستیو کې دغه ناروغي افغانستان ته راورسیدنه په اسلام باندې دا یو پاندیمی ده. یعنی پاندیمی په دې معنی چې دا سرحد کراس کوم کې ناروغي ده، نه یوازې چې په چین کې و بلکې د افغانستان، پاکستان، ایران او اوس خو تقریبا نوی جدول چې WHO ورکړې تقریبا 114 پورې ټول هیوادونه په دغه ناروغي باندې اخته شوي دي او فعال کیسونه پکې دي. دغه ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1915 کال کې په سعودي عربستان کې یو واقعه رامنځته شوې وه چې دغه نه وروسته تر تقریبا د سعودي د واقعې نه وروسته په 2 میاشتې وروسته په قطر کې هم ورته پیښه رامنځته شوې وه. خو چېرته خلکو ورته دومره پاملرنه ونه کړل او یوازې دوی ویلې چې دغه د پخوا وختونو کې چې کومه ناروغي وه د طاغون په نوم باندې یا دا نورې کومې ناروغۍ چې رامنځته شوې دوی داسې فکر وکړو چې ګونده دا پاتې شونو کیسه او رامنځته شوی دی. خو په 2019 کې چې کله دوی د لومړي ځل لپاره په چین کې او هغه ماهیان نیونکي کسان چې دوی کبان نیول او دغه پیښه په ټول په ووهان ښار کې نو بیس بیته نړیوالو د دبليو ایچ او د سازمان ټول ورته فکر شو دا خو یو لوی سرګردۍ شو په اسلامان صحت لپاره نو د هغه نو وروسته اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې هم دغه په میاشت کې البته یو یو نیمه دوه میاشتې کېږي چې د ناروغي زور اخیستی دی په افغانستان کې خو د لومړي ځل لپاره په هرات کې یو کس نیولې و چې په هغه وختونو کې موږ په ټول افغانستان کې یوازې شپږ مثبتې پیښې لرلې الوبخې مشکوکې په هغه کې تقریبا یو مثبت او خطا او باقي مانده چې هغه له مشکوکې وي د سرایت لپاره ما تاسو مخ کې مویل چې د انتقال چې د مخامخ فیس تو فیس د تنفس په واسطه باندې کیږي چې لاس یو بل ته د لاس د ورکولو په واسطه باندې هم چې دغه ویروس په لاس باندې پاتې شي او بیا هغه کس چې دغه ویروس په لاس نازده دا د پوزې د ګرولو یا د لمس کولو سره دا بل کې او تیرې کړي ورپسې د کوم کسان چې په دغه سیمو کې اوسېږي چې هغوی اندمیکي ساحې دي هلته د ویروس ملپین کې وي نو دغه کسان ورته ډېر سسپیکټ دي ډېر ورته مساعد دي د دغه ناروغۍ لپاره د وقایې لپاره هم موږ تاسو باید ډېر اسانه طریقې شته چې ځان په دغه ناروغۍ نه خلاص کړو یوه هم په هغې کې د لاس مینځلو طریقه ده چې موږ تاسو باید حد اقل ورځ کې د 25 نه تر 30 ځلې خپل لاسونه په ضد عفوني مادې باندې ومینځو تر څو پورې دغه ناروغي سرایت ونه کړي ورپسې ټول هغه ماسکونه چې مایکرو وي یعنی د کوچنی کوچنی ذراتو د تیریدو مخنیوی کوي باید هغه استعمال کړو خپل خواړه باید منظم ډول باندې پاخه شي او بیا د استفادې وړ وګرځيږي ځکه نیم پخته غذاګانې عموما دغه وایروس د خپرېدا البته د دې سبب کیږي او نور د دې تر څنګ د هغه ساحو کې چې موږ تاسو اوسېږو موږ تاکونه دي هغه باید مرته برابر اوسېږي ځکه دغه وایروس چې د اکثره په یخو منطقو کې ډېر سر لري نسبت هغه ته چې هغوی تودوخه درجه لوړه وي نو دغه یو معلومی لاري وي او د وقایې لپاره مهم دغه کارونه شروع کړي دي او بل خبره په وقایې کې چې اوس په افغانستان ته راغلي دي او سردردې جوړ کړي دي نو راځي چې باید عامه پوهاوی ډېر مهم دی اوس وختونه کې هغه کسان چې لوري پرتو سیمو کې پراتي دي باید لږه چې موږ ورته برابر شي تر څو مخکې له دې نه چې ناروغ ته لاړ شي باید موږ د وقایې ټیمونه کړیږي وي او کار باندې وشي
ډیر زیاته مننه ډاکټر سپتا سو د یو وقایوي تدابیر څخه د مسکونو کارول ورڅ خیال کړ د مسکونو کارول په اړه باندې هم بیلابل نظرونه دي ځینې وختونه داسې ویل کیږي چې د مسکونو کارول یو هغه کسانو ته اړین بلل کیږي چې هغه په دغه ناروغي یا په دغه ویروس باندې اخته وي نننی عام خلک چې په دې ویروس باندې نوی اخته شوی هغه ته د ماسکونو کارول یا هم استفاده ډیره مهمه نه ده په دې اړه باندې تاسو لطف وکړي
ماسک خو یوازې دا نه ده چې موږ او تاسو د تداوی په موخه استعمال کوو بلکې موږ او تاسو ماسک اکثره وخت وقایې لپاره هم استعمالو تر څو پورې دغه ناروغي د یو ناروغ شخص څخه بل کس ته انتقال نشي نو زه فکر کوم هغه کسان چې دوی په دغه ناروغي باندې یختي دا موږ د تداوی لپاره نه ورکو بلکې دا موږ د لپاره ورکو چې هم په تداوی وشي او څنګه اندازه فکر ماسک چې کله هوا تیریږي هغه تقریبا چې سټیلایز به وي پاک به وي هغه کوچنی ذرات نشي کولای چې د ماسک نتیجه شي موږ او تاسو تنفس کوو او بل خبره دا ده چې دغه کس مشکوک وي یا دغه چې په خپل ځان باندې دغه یو څه منلی چې خدای مکرزه په دغه ناروغي اخته شوی ما نو باید نور ته سرایتونه کې د وقایې په شکل باندې هم ماسک استعمالولې شو موږ دا نه وایو چې ولا چې دا ماسک دې د زمنګ ته دا ویو کنه دا وقایې په شکل باندې هم استعمالو تر څو به خلکو ته دې انتقال ونه شي مهمه خبره دا ده اول باید چې ماسک حتماً باید استعمال شي دا نه ده چې واځي یو کس دی ناروغ وي او روغ دی نه استعمالوي نه موږ دې په شکل باندې دا استعمالو
ډاکټر صاحب موضوع دیگه ای که کسایی که از ایران برمیگردن به افغانستان روزانه هزاران نفر برمیگرده توصیه شما به عنوان یک دکتر برای اینا چی است که برای محافظت خود و برای محافظت دیگران و اعضای خانوادهشان چی باید بکنن توصیه شما برای از اونا چی است
بای واجب د سینه ده هغه گاونډي هیوادونو سره چې موږ سرحدونه لرو لکه ایران شو تاجکستان شو پاکستان شو دوی به هغه کسان چې دوی دغه سیستمو نه راوړي چې اوس په موږ تاسو ګورو په ایران کې فوق العاده پیښې د جګېدو په حالت کې ډېر زیاتې دي نو باید هغه کسان چې راوړي مخکې نه دي چې دوی داخل شي چې هغه خپل چې کاپو کې څو کتل شي چې خدای مکه د کومه کومه مشکوکه خو پکې نه پدې چې هغه ځای باید موږ کنټرول کړو ځکه موږ په مرزونو ټول ځایونو کې موږ الحمدلله چې سنتيبون کار کوي خلک چې کوي ګوډي او دغه نو وروسته به کوم کسان چې منفي دي هغه ته موږ اجازه ورکوو چې خپل کورنۍ تلاشي مګر هم باید خبره ده اوس په هرات کې تقریبا لګیا دي شفخانه ان شاء الله په شلو ورځو کې شفخانه به ابريږي څو پورې د وایر د کرونا د ناروغانو لپاره ته دي او ان شاء الله کې نو دا کسان چې د مرګ نه راوړي دي په دوه باید دې ترڅنګ چې خپل کورونا ته څنګه لومړی باید خپل څه چې کپو کې تر څو پورې معلوم شي چې نو وړي کسان د کرونا نه
خالی دی. تلاش چند تماس شنوندارم بگیریم. شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540. اگر شنونده ها سوال دارن میتونن زنگ بزنن.
فکر کنم یه وردون که در تلفن بکر خده دوی تا خراغلاس و یه میره بنی وکی.
بله شنونده عزیز صدای شما را داریم. میره بنی نامتان رو بگین از کجا تماس گرفتین؟
محمد انور از ولایت غزنی.
آقای محمد انور مهربانی کنین. مهربانی آقای انور صدای شما را داریم، سوال که دارین مطرح کنین.
از دکتر صاحب همین سوال داریم که باید ما چی کنیم که در عرصه مرض کرونا باید وقتی که با نامی مرض مبتلا شیم و با دیگران باید ما چی کنیم؟
دکتر صاحب سوال گرفتین، حتما شنونده ما بودن، گفتن اگر ما مبتلا شویم و علائمی که نشان بده که ما احتمالا این مرض را داریم چی است، اگر داشته باشیم باید چی کار بکنیم؟ مهربانی
محمد انور رو پختن و قلعه چی کم علائم بکنه دی علائم اونو پارا خون تشبایی تون آقا علائم بکی شامل نیچه اکتر منگو تا تی پا نمونیه کی پزوکامونو کی او یا د نورو تنفسي ناروغي څنګه خو به دي علائم یو څه تغییر کوي د نورو ناروغي سره. لومړنۍ خبره دا ده چې تبه ډیره شدیده اوسي، سردرد ډیر سره اوسي. دوهمه خبره دا ده چې د مرۍ درد وي ور سره یو ځای، د ستوني درد ور سره یو ځای، پرنجي ور سره وي، دا د پوزې نه د اوبو راتګ ور سره وي، کسالت، خستګي او دغه ټول شامه هغه څه دي چې د کرونا په وایروس کې اکثره موږ په دغه ناروغانو کې ګورو. ولومړنۍ خبره په هغه کې دا ده چې ټوخی به پکې وي، ځانتردي پکې ده، شدید سردرد به پکې، او په بعضي وختونو کې لرزه هم ورسره موجوده وي. خو مرده دم باید فکر وکړي چې لرزه یوازې دا نه چې په کرونا کې ده، باید هغه نورې ناروغۍ چې موږ تاسو پیژنو لکه ملیریا، په ملاریا کې هم لرزه وي. نو باید دغه شان که چېرته په یو چا کې وموندل شو، حتما د خپل ځان یو نږدې کلینیک ته وښایي تر څو پورې چې مسله
ډیره غټه نشي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. که څه هم موږ مغوښتل له تاسو څخه د دغه ناروغۍ د علایمو په اړه باندې وپوښتو، خو تاسو اوریدونکي هم ویل تاسو مور ورته اشاره وکړله، خو یو اندېښنه په خلکو کې رامنځته شوې ده. تاسو ښه پوهیږئ چې ژمی کرار کرار په خلاصېدو شو، په دغه ورځو کې هم ځینې فصلي ناروغۍ لکه زکام، د ستوني درد یا هم ځینې نور ناروغۍ خلکو ته پیدا شوي دي چې علائم د کرونا د ناروغۍ یا ویروس د علائمو سره ورته علائم دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه، نو دوی ډیری وختونه په دې فکر کوي هغه اساسي علائم ته چې ګوري فکر کوي چې موږ به ممکن په کرونا باندې اخته شوي یو. یعنی څنګه کولای شي خلاص کړي او د کرونا ویروس یا د ناروغۍ د علائمو ترمنځ او هم د عادي فصلي ناروغۍ د علائمو ترمنځ دوی یو فرق ولري؟
ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې د کرونا ناروغۍ اعراض ولایم او نورې سیستمیکي ناروغۍ چې کومې رامنځته کېږي اکثره سره ورته دي. اوله خبره باید دا موږ په نظر کې ونیسو، کوم یو شخص د کرونا باندې مصاب شوی دی باید تاریخي پسې لاړ شو. آیا نومره دغه کس چې په کرونا اخته دی د کوم کې نه راغلی دی؟ فرض مثال یو کس په کرونا باندې اخته دی یا دغه اعراض ولایم پکې پیدا شوي، خو لس ورځې مخکې دا د ایران نه راغلی دی، یا فرض مثال دولس ورځې مخکې د پاکستان نه د داسې یو ساحې نه راغلی، لکه اوس په پاکستان کې د بلوچستان ایالت کې هم پرمختیا ډېره زیاته کړې ده، د چین نه راغلی دی. نو اوله خبره باید په دې کې دا وسیم چې تاریخي پسې ځو، تاریخچه ګورو چې آیا دا شخص د کوم نه راغلی دی، یا دغه شخص تاریخچه داسې چې دغه شخص در خپله حکایه کوي، وایي چې زما یو خپلوان د فلانتیز نه راغلی، ولته د کرونا خو خاص پېښې وي، خو د هغې سره چې کله زه مخامخ شوم دلسمه ورځ چې ما کې دغه مشکلات را پیدا شوي دي. خو باید په دې باندې موږ او تاسو ټول وسېږو چې خدای مکه موږ او تاسو د زکام یو دومره اندېښنه ورته وکړو چې د زکام له وجې نه کوم بل مشکل ځان ته پیدا کړو. که خبره دا ده باید نږدې یو کلینیک ته مراجعه وکړو. دا تشخیص خو به یو څه اندازه ځکه ستونزمن وي چې اعراض ولایم او د کرونا د نورو ناروغیو اعراض ولایم تقریبا چې سره شباهت لري. خو په هغوی کې یوه خبره چې ډېره مهمه ده، کرونا کې د کله چې هغه وایروس په بدن کې خپریږي نو په دغه وختونو کې شدیده تبه یي لرزه یي ورسره او د ستوني درد. خو باید یو خبره نه یوازې داسې دا باید ډاکټران عملي کړي، باید عام وګړي هم زموږ مسافر هیوادوال کړي دغسې یو شخص سره مخامخ کېږي دوی د خپل کار شوهي یا برق دي وهي د ستونه دې وکتل شي ستونه یو خاصه اناري منظره غوره کړي لکه د انار په شکل باندې ډېره سره وي. نو په دغه وختونو کې که خاموش ورسره او دغه فعاله تاریخچه یې ولرله چې دا د کوم هیواد نه راغلی دی یا په هغه ساحو کې چې هلته دي کرونا اوټ بریک وو نو باید نږدې یو کلینیک ته مراجعه وکړي. او یو مسله بله هغه دا ده چې تشویش باید دومره ونه شي لکه څومره چې زموږ استاذ هیوادوال په تشویش کې اچولی. یا فرض مثال یو کس پرنجی وکړي هغې به خدای مکان داسې کوم یو الرژن سره یا حساسیت ښکاره کړی وي خلک ګندې دا کرونا ده نه باید هغه هر څه به په نظر کې ونیول شي. د هغې نه وروسته موږ تاسې تشخیص کړو خپل چیکونه لرو ورته هغې باندې د دې هغه وینه اخیستل کېږي سمپل بیا کتل کېږي چې د کرونا انټیبایډي پسې مثبت ده یا منفي.
تشکر دکتر صاحب، شما روی خط باشین. ما چند تماس تلفنی دیگر از شنونده ها خود گرفتیم، شماره تلفن بر شما گفتیم، میتونین زنگ بزنین. سلام علیکم.
اوکی دکتر صاحب، دا پوښتنه میکوله چې دا کورونا کوریلا ورته وای چې وای دا چې سره دا د کورونا مرض سره څه توپیر لري؟ دا چې علائم موږ پوښتنه کوچ دا څه علائم ولري چې مثلا
باید معلومات راشه. شنونده عزیز، دکتر صاحب در مورد علائم کرونا گفتن، سوال دیگه شما نداری؟
بله نه، در درباره این چیز من چی علائم داشته باشم مثلا من بفهمم که یعنی علائم شادم بفهمم چرا خام ای مثلا یک نفر که مبتلا میشه باز علائم شما آدم باید بفهمه. یک معلومات میخواستم.
ډیر زیات مننه ګورور ډاکټر صاحب د دې باندې ویلې. ان شاء الله په بس کې به د ځینې نور موارد مو چې ډاکټر صاحب بیا هم ورڅخه یادونه وکړي او بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی دوی ته خرغلس وي مهرباني وکړي.
السلام علیکم، ستړي مې شو، شاو ته خیره
کور مو ودان مهرباني وکړي. ورور د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ نوم څه دی؟
مننه، محمد خان ارمانم د کندهار ولایت.
مهرباني ورور.
مننه، زما پوښتنه دا غواړم کورونا وایروس چې کوم شاته راځي هغه چې یو څو ځینې کې دا ته وایي چې یا ورزش نه وکړي یا د سره کور ته شي دا به درغله تاسو ته ځوان سړی ډېر سره ګرځي دا به شم نه.
ډېره مهرباني ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب وخته مطمئن هغوی به ځواب ووایي. فکر کوم بل اوریدونکو هم دی په دې اړه باندې د خلکو اندېښنه یا هم پوښتنې ډېرې زیاتې وي دوی ته خرغله سوې مهرباني وکړي.
بله بله، سلام علیکم. بله شنونده عزیز، تماس شما است قطع شد فکر کنم. شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540 به این دو شماره تلفن میتونین که زنگ بزنین، سوال و نظریات خود را مطرح بکنین. همچنان دکتر صاحب با ما هستن، سوالاتی که در مورد ویروس کرونا دارین میتونین که مطرح بکنین. تلاش صاحب تا یک
تماس با دکتر صاحب تبور شو د اوریدون که پختنه به هم جواب کړي. خب مخکې له غینه چې ډاکټر صاحب ته بخره غوړم، ډاکټر صاحب تاسو ځواب ورکړي. یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دوی ته خرغلاس وي مهرباني وکړئ. ورور
السلام علیکم. ورور تاسو درنه مننه، سلامونه او نیکه خدمت وړاندې کوم.
کور ودان مهرباني.
حضرت محمد خیرخوایم د کونړ ولایت توقی ولسوال نساز سره په تماس کې.
مهرباني خغلی خیرخوا.
دا ډاکټر صاحب یو پوښتنه هله لرم چې دا موضوع ته اشاره وکړي. بعضې دوستان ماسکونه واخلي چې کله یې پوزې یا خولې ته واچي بېرته راغون چې یا جیب کې کېږي یا بل داسې ځای کې واچي چې هغه ګنده د ویروس ډک شي بېرته راواخلي د هغې نه بعضې بیا په خولې ته واچي او بیا یې استعمالوي. د دې په اړه کې موضوع دا روښانه کړي دا موضوع. بله یو جالبه خاطره درته وایمه، تېره ورځ د هرات یو ملګری راغلی و ملګری راغلی نو خلکو دغه ولسوالۍ ته راپور ورکړی چې کرونا نیولې کس راغلی دی. هغوی چې راغلل د کور نه چاپي ټوکر چاپېره نو بیا هغه ملګری د خپل کور نه یې ودنګلی ولاړ وتښتېد پولیسو ورپسي و خو اخر یې ډېر ګرای ورته.
تشکر شنونده عزیز. دکتر صاحب سوالا را اگر گرفتین مهربانی جواب بتین، اگر سوالا را نگرفتین تلاش صاحب بر شما خواهد گفتن.
یقینا
من مهربانی زندید جمعنی رو تختم او کرده که عراض اولین کنا ما خوب آغیز مردل خودیم خرده در زلگان تکاری کن رو را کلم چه در دست و شخص را مخامخ شده در یا اندینیتی تحیل را غلی و یا بخلابانی فعال نسی و ناروغي ورته پیدا شوې وه چې هغې کې ستونزې درد نارینه تبه سردردي وچ ټوخی او خستګي کلت ورته پیدا شوی و. نو په دې باندې وپوهېږو چې خدای مکه زمونږ ملګری په کوم آفت اخته دی، خو دا به وروسته معلومات راکتلی کېږي چې کرونا دی دغه ناروغي ده. محمد خان ارمان صاحب پوښتنه کړې وه او ویلې چې هغه کسان چې دي ناروغ ناروغان دي وایي چې په ازادې هوا کې ګرځېږي دا به ورته ګټه ونه رسوي. نه موږ تاسو خو نور هم پوهېږو چې هغه د کرنټین ګټه څه معنا باندې لري، چې موږ تاسو خلک کرنټین کوو همدې لپاره کوو تر څو پورې د ناروغۍ د وخامت مخنیوی وشي. چیرته دغه ناروغ په ازادې هوا کې ګرځېږي فوق العاده ویروسونه لومړی ته تاریخ کې او د دې په بیس کې نور خلکو ته هم دغه ناروغي انتقال شي. ښه خبره دا ده که چیرته یو کس چې په ځان باندې مشکوک وو هېڅ ضرورت دا نه شته چې دا یې په ازادې هوا کې ګرځېږي، کرنټین شي، وساتل شي لس دولس پنځلس ورځو لپاره دغه اراض والا انتقر ده پرمختګ وکړلو. خو خطر خه که نه وه انشاءالله ناروغ جو مشکل نه وه عادي خپل ځان به مخې ته وړي.
او دوی ویل د دې په ځای به سپورټونه سپورټ وکړي فعالیت وکړي او تر څو وکولی شي د دې ناروغۍ په وړاندې خپل د وجود مقاومت زیات کړي.
دا وایروسي ناروغي ده، داسې نه ده که چېرته یو کس د سپورټ وکړي او یا د دې مقاومت کوي اوسېږي او دې ته به دا نه راځي. هو فقط دومره به کېږي که یو چا مقاومت کوي وي په دغې باندې به د ناروغۍ هغه دوره لږه په سختۍ سره ځکه حرکت وکړي تر څو پورې دې معافیت کوي دی. مګر همدا خو لا نور مشکلات وزېږوي چې دا په یو فعال وایروسي ناروغۍ باندې اخته وي او دا د لاشي په کلک کې د سپورټ وکړي یا د منډه ووهي یا د کاسې د کار وکړي په کولی شي چې نورو خلکو ته هم دغه مشکل پیدا کړي. ښه خبره دا ده چې چېرته شک پیدا کېږي یا مثبتې پېښې دي هېڅ چېرې په دې نه خفه کېږي، باید خپل ځان نږدې لهجې خرج کړي په شفاني کې ریسټري دي یا هم موږ کرنټین کوو مشکوکې پېښې نو ګرځېدو جین کولو یا د شیانو ته هېڅ ضرورت نه شته دی باید دا پتن کرنټین شي. حضرت محمد خیر خوا د کومې فکر کوم ځنګ وهله وای چې موږ باید ملګري د ماسک استعمال کړو دا یو خراب ځای کې ورغوي. وروره هر هغه څوک چې تدیر ساته ماسک استعمال کړي وروسته تدیر ساته نه باید ماسک وسوځول شي. وروره ډېر باحتیاط اوسېږي چې خدای مکړه یا به داسې یو ساحو کې وغورځوي چې هغه ماشوم راواخلي او یا کومه زنانه راواخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي. خبره ده چې باید ماسک حتماً تدیر ساته استعمال شي دغه وروسته باید وسوځول شي یا هم په دې یو ساحه کې د خاور لاندې شي چې هلته تګ راتګ ډېر نه وي. دا به یو د شتري له لارې د ماسک او د ځای غورځول نه یوازې چې کرونا به موږ ته انتقال شي بلکې موږ ماسک خو اکثره دا مخامخ د طرفو سره نور ویروسي ناروغي به هم پورته انتقال شي. څه خبره ده چې ماسک وسول وسول شي یا هم په دې ځای کې د خاور لاندې شي چې تګ راتګ ورباندې نه وي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو موضوع چې د خاغلی خیرخوا په پښتنې سره جوخته دوی مطرح کړل هغه د دوی د خپل یو ملګري کیسه وکړله چې راغلی او هغلته خلکو ورڅخه لریوالي او حتی پولیسو ته احوال ورکړ چې دا راشي دوی ونیسي چې دلته د کرونا یو ناروغ دی. په عمومي توګه باندې ځینې وختونه د ځینو کسانو سره د یو ناروغ په وړاندې په ځانګړې توګه د کرونا ویروس د ناروغ په وړاندې یو ډیر تبیزانه حرکتونه وی یا هم دوی سره ډیر تبیزانه فکر پروت وی. آیا د ناروغ سره باید څه ډول دوی رویه وکړي تر څو هم ځان ورڅخه وساتي هم ناروغ ته روحیه ورکړي تر څو دا د خوالي لپاره ګام پورته کړي؟ خو مخکې له دې چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي یو اوریدونکی دی دوی ته خرغلاس وی مهرباني وکړي. بلی بلے وہ میرا بنی استا سوغ مکھ تراجی جان مار فکڑے او لکم جائے ماڑی کنی والے استا سوگا گور میرا بنی وہ ډیره مننه کور ودان. ان شاء الله د خبرونه په لړ کې به ل اړوندو مسولینو سره دغه موضوع شریک کړو.
ډاکټر صاحب شما جواب بتین به سوال دو شنونده ما، بعد از او با شما خدافیزی میکنیم. صحبت ها را با ډاکټر زلمه زابلی آغاز خواد کردیم. مهربانی ډاکټر صاحب.
من نه لکه څنګه چې تاسو ملګری پښتنه وکړه چې واپس پښتنه دامن ته پیدا شوه ده چې یوه نزدې سره باید په کم عربی باندې خبرې شي. ګوره دا که هر څوک یې که ډاکټر وي یا امنیتي ځواکونه زموږ دغه کس نیسي ځکه اوس دغه ناروغي داسې یو شی جوړ شوی دی چا ته شوی چې کرونا هغه د ساحې نه تیښته کوي فرار کوي ویریږي. اوس یو کس د ایران نه راځي خو مګر همدا نه غواړي چې ځان دلته خلکو ته افشا کړي چې زه د ایران نه راغلی یم. تر څو پورې دې نه خلک کرکه لري هر هغه څوک چې د کرونا ناروغ د کرنټین لپاره ورځي که داسې وي پرسونل یا نور څوک وي باید په آرام ډول باندې لومړی ورته خپل ځان معرفي کړي دغې نه وروسته ورته چې دغه پیښه چې خدای مکه یوازې په تا کې د نورو ته سرایت ونه کړي د کورنۍ د ختمېدو باعث نه شي نو ښه خبره ده له من سره لاشه ستا معاینات کېږي. د معاینات نه وروسته که چېرته مشکل درته پیدا شو شفخانې کې دې بستره وي او که نو نر غوندې به خپل کور ته راځي. خو لومړنۍ خبره دا ده چې اول باید هغه طبي اخلاق هر سړی په ځان عملي کړي ځکه په بد اخلاقۍ باندې خو هېڅ نه کېږي چې ته اوس یو کس تهدیدوي یا په زور وړي یا په یو برخورد دي ډاکټر راځي. ښه خبره دا ده چې باید هغه پرسونل چې دغه کس وړي باید ډېر په مؤدبانه ډول نه خواهش وکړي تر هغه مې سر لاشه دغه مشکل پیدا شوی دی او د دې د ختمېدو لپاره موږ دغه کارونه کوو نو باید ورسره لاړ شو. انشاءالله چې دغسې یوه فضا که رامنځته شي نو هر سړی به داوطلبانه ډول باندې حاضر وي او لاړ شي او د خپل چیکپ به کوي.
بله او د نور موضوعات به هم تاسو وایو خو یو موضوع چې ډیره مهمه ده ډاکټر صاحب هغه تاسو مخکې په دې اړه باندې مو ویلي چې کله ځان یو څوک دغه سي علائم چې تاسو څخه یادونه وکړه په ځان کې ویني د بد نږدې صحي یا روغتیايي مرکز ته ځان ورسوي او ځان په دې اړه باندې ډاډه کړي. خو ځینو سیمو کې چې روغتیايي مرکزونه نه وي او هغلته یو څوک دغه سي وضعیت سره مخ کیږي یا هم ځین دغه علائم په ځان کې ویني ممکن هغه کرونا نه وي خو تبا سردرد د ځان درد د ځین علائم پکې وي د څنګه کولای شي تر هغه پورې چې د خارونو مرکز ته په غځنګړي ځایونو کې چې ورته ټاکل شوی دی هغلته ځان ورسوي تر هغه پورې د خپل سیمې یا هم د خپل کور کې باید کوم کارونه تر سره کړي تر څو نور کسان اخته نشي که ممکن وي داسې یو موضوع او که نه وي خو مشخصا هغه به د معایناتو څخه وروسته معلومه شي خو که وي باید دا تر هغې پورې چې خپل معاینات نتیجه را ترلاسه کوي کوم موارد باید په پام کې ونیسي چې خپله کورنۍ له دې موضوعاتو څخه لرې وساتي؟
ګوره اول خو به انشاءالله په دې سیمو کې چې ډاکټر نه وي حتما هلته حکومت یو هیلپوسټ یو څه جوړوي ورته تر څو پوره د خلکو مشکل احیاً یو کس دی په دې سیمه کې پرته دی خو بیا هم د دغسې اعراضو علایمو سره مخامخ شو. ښه خبره ورته دا ده چې باید هغه نوموړی کس د کورنۍ له خوا نه یا په خپله دا فکر وکړي چې زما د دغه اعراضو علایم پیدا شوي دي او دغه د کرونا سره شباهت لري. اوله خبره دا ده باید په یو لمرینه کوټه کې کرنټین شي چې هلته لمر لګېږي که څو پورې د نورو خلکو نه تماس پات لري اوسېږي لس ورځو لپاره چې معلومات کېږي یا دا انتقالېږي مرکز ته. نو تر دې وخته پورې باید دا کرنټین اوسېږي که غذایي مواد اخلي باید په غذایي موادو کې ویټامین سي هغه شیان چې هغه ویټامین سي منډې دي لکه نارنج او لیمو او دغه شیان یا سټرسو خاندان پورې د دې اړیکه وي نو دغه شیان نه باید ډېر استفاده وکړي. مایعات باید ډېر واخلي تر څو پورې چې دغه وچې خدای مکه مایو بنې کړي خرابې نه کړي. وخته پورې چې دا انتقالېږي باید کس چې دوی ته ورسي دوی ته غذا ورکړي یا ورته اوبه ور وړي یا نور څه ورته ور وړي نو باید کله چې هغه له کوټې نه را وځي خپل لاسونه اوبه صابون په دې باندې وینځل شي او کالي چې کوم دي دا باید په ډېرو جوش اوبو باندې چې د هغې د موږ او تاسو وایو چې اوبه په سل درجو کې جوش کېږي نو هر کال چې په سل درجو اوبو کې تاسو خپل کالي واچوئ نو دا چې د کرونا د وایرس هېڅ کومه نښه نښانه نه پاتې کېږي ځکه دغه ناروغي چې ده اکثره دی د یخو منطقو ناروغي ده. نو تر هغه وخته پورې موږ کولی شو خپل ناروغ په یو لمرینه کوټه کې په کور کې وساتي تر څو پورې چې دې هغه اعراض والایم نور جدي کېږي او یا کومه ناروغي چې
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د یو وروستۍ پوښتنې په توګه باندې ډېری خلک په دې نظر باندې دي چې جګړو ته د هوا ککړوالي ته د اوبو ککړوالي ته د حفظ الصحې ککړوالي ته په کتو سره او دا چې افغانان تر ډېره پورې ناروغان کېږي دوی ډول ډول درمل کاروي انټي باډي یا د وجود مقاومت ډیر قوي دی، او دغه سي کرونا په څیر ځینې ویروسونه په دوی باندې اغیز نه کوي. ممکن دغه فکر هم ځینې وختونه غلط وي، خو بیا هم د روغتیايي لحاظ او د طبي لحاظ غواړم تاسو په دې اړه باندې نظر وکړئ. آیا واقعا داسې یو موضوع هم شته چې د ځینې کسانو په ځانګړې توګه په افغانستان کې داسې انټي باډي یا هم د وجود مقاومت پورته دی چې دوی په کرونا باندې نه اخته کیږي؟
افغانستان کې خو یو عمده دا تا چې کومه خبره وکړه، مشکل دا دی چې هر کس په خپل جیب کې درملتون لري، سواله پیژني یو کس ورکوي چې ولا دې سرزخه شه انتم استعمال کړه. دا یو غلط تورتون چې دا یو رواج اوس نن سبا ګرځېدلی دی چې موږ او تاسو استعمالوو او بس دوا په خپل سر باندې کړو. خو بې شکه هر دوا چې دا په خپل ترکیب کې که چېرته بېځای استعمال شي زهر کېدی شي، حتی د مړینې سبب کېږي. چېرته دوا څوک نه پېژني او استعمال کړي، اول باید د دې نه خودداري وشي. هېڅ ضرورت نشته چې یو کس یو څه نه کوي، یو دا یو چاته دوا ورکي، یو روغتیايي کارکوونکی نه دی او دا چاته دوا ورکي. ورپسې هغه کسان چې دوی انټي باډي کوي وي، یا هغه کسان چې انټي باډي ضعیفوي، دا نو د کرونا نه هره ناروغي چې کله په یو انسان ته داخلېږي هغې مقاومت کم وي، ناروغي ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې شرایطو کې هغه مربوطه شخص لا ضعیفه کړي. ورپسې خو ښه خبره دا ده چې باید په خپل سر دواګانې د هغه دواګانې خو لا تر اوسه نه دي پیدا شوي چې دا د کرونا د پیدا کېدو سبب شي. خو دومره کولی شي چې انټي باډي کمزوري کړي او دغه کس که چېرته هماغه مربوطه ساحې ته داخلېږي د کرونا فعالې پېښې پکې وي، دا ورته مساعد دی چې د دې ناروغۍ باندې اخته شي. دریمه خبره دا ده چې باید زموږ ساحې خلک لومړنۍ خبره ده چې دې نه باید استفاده ونکړي په خپل سر درملونه.
بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب، ممنونتان از اینکه در برنامه با ما بودین. دکتر زلمه زابلی از اعضای مشران و جرگه افغانستان با ما هستن. دکتر صاحب زابلی، خوش آمدین به برنامه. میخواستم اولین سوال را از اینجا آغاز بکنیم که تدابیر حکومت افغانستان یا وزارت صحت افغانستان برای وقایه و جلوگیری از گسترش کرونا و چقدر قناعت بخش است؟
بسیار شکر از تمامی بزرگایی که در برنامه میمان بودن و از میزبانانی برنامه بسیار موفق شما.
سلامت باشین.
باز علاوه کنم که وزارت صحت ما با نظر داشتی وضعیت اقتصادی کشور، بازم حکومت توانست که تقریبا 15 میلیون یکی و 10 میلیون نگه که مجموع 25 میلیون دلار میشه، رئیس جمهور در اولین اقدام خود به وزارت صحت ما فوق‌العاده بودجه را تخصیص داد. وزیر صحت ما شخصا به ولایت سفر کردی که ما شما باید مرضی به اصطلاح مواجه هستیم که او حتا در ممالک پیشرفت شرکت مثل چین و امریکاش اونو جمع از خود تلفاتی داشته ولی ما خوشبختانه در افغانستان تا هنوز ما تلفات اونم ممکن یک واقعی مثبت بوده پاکی داشته باشیم، یعنی در مقایسه با ممالک پیشرفت شرکت اونا را ما شما در سفر ایساف پیدا میتانیم. ولی بازم دوستای ما که افغانای ما که از ایران به طرف افغانستان میاد روزانه در حدود تقریبا 12000 نفر، به این قسمت باید حکومت توجه بیشتری بکنه. او دوستایی که ما به داخل افغانستان میاد باید سطح مراقبت اقل در دو هفته اول سطح مراقبت جدی باشه. یک چیزی که بسیار مهم است بزرگوارا، ما و شما در شرایط افغانستان زندگی میکنیم، اونا ویروسی یا ویروسی کرونا د ممالک غربی یا د چین و کسایی که در سندرزای بسیار بلند زندگی خود قرار داره، اونا با هم شو یک ویروس تانوش مواجه نشده. از او خاطر مقاومت عمومی یا در مقابل ویروس بسیار کم است. ولی ما شما افغانا یک چیزی که نقطه مثبت داریم، اول فضای ما شما خصوصا در کابل و در بعضی ولایات بزرگ بسیار خاطر جنگا است، خاطر محیط فضای ملوث است.
دکتر سوترم بخنه غوړم زبل سپ ډیر زیات بخنه غوړم
نه باید اول خو باید امو تمامي نصایح او چیزی که نصیحت یا هدایت بزرگای دکترای ما شما به نظر بگیریم، ولی نه باید ما شما تا تاثیر کرونا بین به خاطری که ما شما در شرایط زندگی میکنیم که مقاومت افغانا به مراتب در مقابل د وایرسي کرونا نسبت به غربیا او یا شرقای کی د چینو د دیګا مملک په شاز نگی میکنه مقاومت وجود ما شما بسیار بلندتر است و نه باید اصرفا و یا اثر کی ما شما دی روزا به مواجه میشیم و ما شما کرونا تلقی نکنیم.
دکتر صاحب از طرف دیگه یک نگرانی دیگه ای است که افغان ها بیشترین مصرف کنندگان آنتی بیوتیک در جهان شاید باشن و هستن و استفاده از این آنتی بیوتیک ها مقاومت بسیاری افغان ها را وجودشان را پایین آورده. این میتونه یکی از نقاط منفی از طرف دیگه باشه. شما در این مورد چی میگید؟
یک چیزی که بگم که ویروس در مقابل آنتی بیوتیک هیچ تاثیراتی نداره.
به دلیل از اینکه مقاومت وجود را آنتی بیوتیک ها میگن خیلی پایین میاره دکتر صاحب.
واضحه که پس که گپی به اصطلاح از ردیف سر معتبر شما ما بایست یک دکتر نیم بایست یک نماینده مردم صحبت میکنم
مهربانی
مینستی که ما یک متخصص تیم هستم این قدر گفته میتونم که درست است ولی تمام مردم ما شما اکتیویتی که نمیگیره کسایی رو میگیره که یه فرد در اطراف های بسیار دوردست هستن اوجه دکتر متخصص موجود نیست از طرف یک دواخانه یا دواخانه والای بسیار غیری ایرفوی یا غیر مستقی داده میشه یا خودشان استفاده میکنه. در اون صورت گپ شما بیخی مطلق درست است که بعضی افغانای ما شما متاسفانه که سر به خودم آنتی بیوتیک میگیره که اون مقاومت کمتر میکنه ولی اکثر وقت کرونا مواجه با کسایی است که یا اونارا که 2% ما شما میگیم تلفات داره اکثر افغانای ما شما جوان هستن اونا نمیتونه که در مقابل ویروس مقاومت خود بسیار پایین نشان بده. اکثر کسایی که تکالیف ریوی داره شیشا یا تکلیف قلبی داره یا مصاب یک مریضی دیگه است یا سنشان بسیار بلند است و دوباره بسیار معوف میسازه یا اونا را متاثر میسازه که تا 2% میتونه که منجر به مرگ شود. ولی ما شما اکثر وقتی میبینیم جوانای ما شما کار که میکنه فعالیتی که میکنه اونا جوان هست مقاومتشان بلند است در یک محیط ما شما زندگی میکنه که در می قسمتی وبایی که فعلا آمده یا فردن اپیدمی که آمده طرف مرضی یا ویروسی کرونا و قدر قابل تشویش نیست. انشاءالله که افغانا مقاومت بلند هم داره و طرف دیگر وزارت سیاسی ما و دیگر دوستای ما شما که چین نهادهای مدلی است یا نهادهای دیگر است اونا تندازه فعالیت کرده اونا افغانای ما شما وطندارای ما شما را فرنشته که اونا را آگاه بسازه که چی رقمی ماسک بپوشه چی رقمی از اجتماعات دوری بکنه چی رقمی در جایی که بسیار مزدحم است اونجا مراجعه نکنه. این تمام
دکتر صاحب چند پیش در ولسی جرگه افغانستان شما را از نمایندگان ادعا کردن و سخنان وزیر صحت عامه را در برخی موارد رد کردن و گفتن که ارقام بلندتر از آن چه است که وزارت صحت اعلان کرده و اونا گفتن که حکومت افغانستان توانایی تشخیص تمام کسایی که از ایران میان ندارن. چی فکر میکنین شما یا این بیمه یا این ترس شما تایید میکنین که ارقام بلندتر از 22 نفر از در افغانستان با توجه به این که هزاران نفر روزانه از ایران به افغانستان برمیگردن؟
بزرگوار این خوازی گپ است. وقتی ما شما میبینید که از یک مملکتی که ایران است همسایه ما شما است روزانه در حدود 10,000 نفر میایه یا به داوطلب یا به زور کشیده میشه حتما اونا با کسایی که در اونجا میکروب یا ویروس کرونا که در افغانه ما شما به اون معروف است و ما شما قدر توانایی نداریم صرف بریم ما شما در حدود تقریبا 500 یا 1,000 نفر یا 2,000 نفر بریم ما شما میکانات داد از طرف WHO که اونا میتونه که وزارت صحت عامه معاینات اونا را انجام بده. این خو امکان نداره که در سرحد ما شما روزانه 10,000 نفر داخل افغانستان بیاید و کلی اونا را ما شما از نظر طبی به شکل مسلکی اونا را معاینه کنیم اونا را بگیم که تشخیص کنیم و هیچ کس معروف یا کسی تا میکروب یا ویروسی کرونا را نداره. در این قسمت ما برای وزارت صحت عامه موافق نیستم ولی من در ولایت زابل بودم دی روز آمدم
میگم
به صدها نفر در ولایت زابل از ایران میآید ولی یک نفر ندیدم صرفا کرده باشه یا به مشفخانه ولایتی مراجعه کرده باشه اونجا پرسنل سی ما 4-5 نفره که اونا خودشان تشخیص کرد اونا قرنطینه کرد در یک اتاق لایدان زدم مشفخانه ولی کسایی را ندیدم که اونا شکایت داشته باشه از تب و یا از تب از صرفا و یا اعراض و علائم دیگه ای که آدم فکر بکنه به طرفی مشکوک شدن با ویروس کرونا. دو قسمت ما شما امی یک دلیل آورده میتونید که مقاومت افغانا در مقابل همچون یک ویروس هایی که نابانگام در انتشار میکنه
نسبت به غربیا و شرکت یک زندگی معیاری داره. ما شما مقاومت طبیعی خود ما شما بلند است، نمیتونیم که زندگی خود با اونا مقایسه کنیم. اونو میکرون هم نمیتونه که ما شما را به شکلی که یک چینایی را که به استانداردهای بلند اون زندگی میکنه اونو مواجه با هم که یک ویروس نشده. ولی ما شما روزانه میبینی که اینفلوئنزا بیجه بیخی زیاد است، ویروس های دیگر بیخی زیاد است.
دکتر سیب اتران بخنه غارم
این اون یک ویروسی بیسار عدیس بیسار او قدر قابل تشویش. ولی ما شما افغانا نسبت به غربیا و چینایا و دیگر ممالکی که بیسار پیشرفته زندگی داره قابل تشویش.
خب دکتر صاحب تاسو خبر به پرځای پر سره لدی چې باید په دې اړه باندې اندېښنه وي، خو دا باید خلکو ته توجیه هم نه وي چې زمونږ مقاومت د وجود ډیر ښه دی، مونږ د نور نړۍ په توګه په پرتله باندې ډیر مقاوم یو دی، دغه ویروس په مونږ باندې کار نه کوي. داخل باید وقایوي تدابیر او یا هم د ځان ساتنې حفظ الصحې موضوعات دقیقا مراد شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا خود واضح خبره ده، ما په اول د خبرو کې وایسته هغه
یعنی باید دا یو توجیه نه وي خلکو ته چې یو ځان ته یو
کلمه وایي. دا مشت داسې نو سوال چې موږ د بيخي هیڅ په نظر کې نه نیسو. هغه ما په دا خبرو پښتو کې وایل، هغه د سیبان ستانی مسولین چې په هر ولایت کې د خپل تبلیغات کوي، کسه هغه د ډاکټرانو د خاص کې، کسه د علماو د دین د علماو خاص کې، کسه د مدیریت علماو د خاص کې، هغه د یا فرض د ماسک غوښتل دي یا اجتماع کې نشته راځي، دا ټول هغه چې معلومات دې ضروري دي. ولې په مجموع صورت سره د خلکو د تاسو د کموالی د پاره خلک ویلي دي ولې ویلي خلک ته تاثیر لاندې راولي ستکره راتلل یا ویریدل د ونه لري دا په خپل ډول وجود مخابرت وکړي. موږ په دې خاطر چې دغه خلکو تاسو مولې کړی ولې دا په دې معنی نه ده چې په اجتماع کې ناکه ګډیږي، په لوی لوی خونده کې ناکه ګډیږي، دې ماس نه غوډي دې د خلکو سره په اصطلاح بیا مورید سلیمسی او په مخ باندې سلیمسی یا په غاړه غریبه سلیمسی دا لیکي دا قطن نکي. ولی دا د عمومي مقامات دغه د فارسي دې تاسو نه درلسی ما دا خبره وکړه.
ډاکټر صاحب سوال اخر ما میپرسم کې مجلس شورای مشرانو جرګه او ولسی جرګه هم جای است کې نمایندگان تجمع میکنن، یک محل تجمع است، چرا نمایندگان د ایمور تصمیم نگرفتن که حداقل برای مدت خود نمایندگان هم برای حفاظت خود و دیگران تعطیل بکنن ولسی جرګه، هرچند که پیشنهاد هم شده از طرف وزیر ستام افغانستان؟
بزرگا اید بطن میگید که اردو مجلس خصوصا مجلس مشران جرګه که ما وزی اونا هستم، اونا فیصله کده که مجلس عمومی تا مطابق همو وزارت شد اما تا به یک ماه اینده اونا تعطیل شد. ولی کمیسیون ها نی، چون در کمیسیون ها 5-6 تا سناتوران می باشه، اوجا مراجعین کم می باشه، تعداد او قدر اجتماعات بزرگ نمی باشه که آدم از اونا ترس داشته باشه. مجلس عمومی را سر شنبه ممکن اونا تعطیل کنه تا به یک ماه، ولی مجالس کمیسیون ها که اوجا شکایت می باشه یا حکومت کدام مشکلی می داشته با پارلمان، اونا دوام خواهد کرد. ولی مجالس عمومی را سر شنبه ممکن اونا تعطیل کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب زابلی، ممنونتان. خدا نگهدار. آله سلامت باشین. آله دواخان میرپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از خط تلفن با ما. شاید دوستا بپرسن که چرا این روزها مهمانای خود از خط تلفن میگیرین؟ یم یکی از تدابیر وقایوی ما است که این روی دست گرفتیم. مهربانی با تلاش صاحب
میرپال صاحب خبرونه تا ډیر زیات خرغ لست تاسو تروسه پوره د باس پجریان کې وی او موضوعات مو وسرل غوړو په لومړی پښتنه په دې باندې پیل کړو چې تر اوسه پورې د افغان حکومت تدابیر د کرونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره څه دي؟
سلام وته تاسو ته استاشي درنو اوریدونکو ته.
علیکم السلام.
پوهیږئ چې دا یو خطرناک ناروغي او وایرس دی چې ټول دنیا په تشویش کې کړی ده، نو افغانستان هم د دې ناروغي سره او د دې وایرس سره د مبارزې لپاره بشپړ آمادګي ونیوله. دوی کمیټې رامنځته کړلې شي، یوه د عامه پوهاوي کمیټه ده، هغه د عامه آګاهي په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي، او بله کمیټه ده چې هغه بیړنۍ کمیټه ده چې هغه مرستې رسوي. د عامه پوهاوي د کمیټې په راس کې وحید عمر دی، او د استراري کمیټې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال دی. تر ټولو زیانمنه سیمه د هرات ولایت و، د افغانستان حکومت ډیر زیات توجه د هرات ولایت ته وکړه، ځکه د اسلام کلا د بندر له لارې افغانان هرات او افغانستان ته داخلي دي او ډیر ستونزې په ایران کې مول. نو د حکومت لومړی هلته د دې ویرس سره د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره 300 میلیون افغانۍ بیلې کړلې، اجل اقدامات یې په دې برخه کې وکړلو، د روغتون آمادګي ونیوله، هلته هغه افغانان کډوال شي هرات ته داخلي دي د تشخیص لپاره، که چېرته په دې ویروس باندې اخته یې، په دې ناروغۍ باندې اخته یې، د هغه لپاره یې آمادګي ونیوله. همدارنګه په ټول افغانستان کې آمادګي ونیوله، تاسو ولیدل شي مو ټولې تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت کړلې د اوړي د میاشتې تر اخره پورې، پر هغو مراسمو باندې چې هغه ګڼه ګوڼه یې، خاصن د نوي کال او د نوروز مراسم یې ودرول، ځینې نور ګامونه یې واخیستل شي، هلته چې تجمع وي، هلته چې ګڼه ګوڼه وي، پر هغو ځایونو باندې هم بندیز ولګېدې، د خلکو پر تګ راتګ باندې د واده سالونو نه سوناګانې حمامونه پر دې برخه کې م اقدامات وکړلو، د خلکو سره د مرستې لپاره چې داسې یو ویره وله شي، کېدای شي خوراکي مواد
مینه پال سب، شما از اقدامات خبر میتین، میگین که جاهایی که پرتجمع است مثل حمام ها، سالن های عروسی، سونا ها و دیگر جاها باید بسته باشن، تعطیل باشن، کدام نهادی هم است که جلوگیری بکنه اگر یک جای عروسی میشه او را برای مانع شوه؟ به خاطر از اینکه گزارش هایی که ما داریم در بعد از اینکه شما دستور هم دادین، چندین محفل عروسی در هتل ها گرفته شده، با تفاوت از اینکه چراغ های بیرون هتل را اینا خاموش کردن، به خاطر از اینکه دیگران نفهمند که اینجا عروسی است. کدام ضمانت اجرایی هم داره این دستور شما که باید عملی شوه؟
پلیس په ټولو افغانستان کې په ټولو سیمو کې د دغه حکم د تعمیل دغه لري مسؤلیت لري. پلیس د افغانستان په مختلفو سیمو د ځانګړې توګه په کابل کې که څوک د دې امر سرغړونه کوي، بل شکل وي چې دې برخورد کوي، او دا ټول مسایل شي، دا ټول د اقدامات چې حکومت کړي دي او په ځینو ځایونو کې راټول دي، نو کړی ده په برخه کې پولیس د لاس په کار دی او لوګي ځان ځاګړي.
ډیر زیات مننه مینه پال صاحب. خو یو انتقاد چې د خلکو له خوا مطرح کیږي او موږ ته هم په دې اړه باندې شکایتونه راغلي، هغه دا چې وایي ولې افغان حکومت مخکې له دې چې دغه موضوع دومره جدي شي، هغه وخت چې په چین کې دغه ویروس پیدا شو، خپور شو او په اړه اندېښنې وي، وروسته له هغې ایران ته کوم تدابیر چې اوس نیول کیږي هغه وخت ونه نیول شول، لکه روغتون چې جوړیږي په اسلام قلعه بندر کې، هغه وخت د اقل دغه روغتون دپاره تابعه نیول شوی وي، هغه وخت هغلته یو کم جوړ شوی و چې په دغم لوی اندازه کډوال چې له هغې ځای دلته راځي، هغوی ته ټول تدابیر د تشخیص دپاره، د معاینې لپاره او د هغوی د قرنطین کولو لپاره هغلته دقل یو کمپ، یو ځای جوړ شوی و چې دغه ویروس په هماغه ځای کې په یو ډول کلابند وایي، نه داسې چې ټول کډوال راځي په د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ګرځي او دغه ویروس پراخیږي، یعنی اول په یو ولایت کې، اوس په شپږو ولایتو کې دغه موضوع خپره شوې ده، یا هم هغلته مثبت موارد د دغه ویروس ترلاسه شوي دي. یعنی ولې د افغان حکومت حداقل په هغه لومړني تدابیر او دغه موضوعاتو ته وړاندوینه نه درلوده؟
وګورئ، افغان صاحب، لومړی شی په چین کې دا وایرس او دا ناروغي پیدا سره د افغانستان حکومت په دغه برخه کې خپل احتیاطي تدابیر ونیول.
چې څه وو
احتیاطي تدابیر؟ همدا و چې تګ راتګ له چین سره، د چین له هېواد سره محدود شو، څوک چې په راتلو هغه په هوایي ډګرونو کې د هغوی چې کېدلو معلوماتي کېدلو، ولې له ایران سره په اول کې دا ستونزه له دغه زاویې دغه نه ډېره جدي نه وله، ولې د بده مرغه په وروستیو کې ډېره جدي سوله، او بیا تشپوهېدی شي هر ورځ 500 افغانان راوړي او د 500 افغانانو لپاره د تشخیص لپاره د افغانستان بیل شک د افغانستان د حکومت او ټول کې د عامه روغتیا د وزارت امکانات ډېر کم دي، ولې بیا هم د نړیوالو ادارو په مرسته باندې وکولای شول شي اوس هلته ځینې پرمختللي آلات د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره نصب کړو او بیړني اقدامات وکړو. همدا اوس مو اجټیم په ډېرې سیمې د هغوی لپاره تصیه کړي دي او آماده کړي مو دي. همدارنګه ملي سوداګرو د هغو سیمې اوسېدونکو په دغه برخه کې حکومت اوژه ورکړې ده او د 1400 بسترو پورې هلته آمادګي نیول شوې ده. همدارنګه د افغانستان په مختلفو سیمو کې چې کومه کله نښې نښانې د دې پیدا شوې دي موږ ورسره آمادګي نیولې ده. ګوره زموږ اقدامات وشي په 1340 ساعتونو کې هیڅ مثبت پیښه نه ده پاتې شوې، یوازې 22 وار کې په دې معنا چې موږ متوجه وو اقدامات مو کړي.
میناپال صاحب، گپ دیگه ای که دیروز ما شاهد به دستور وزیر حج و اوقاف بودیم به مساجد که گفتن که باید مراسم فاتحه خوانی در مساجد تا امر رسانی برگزار نشوه. موضوع دیگه ای که ما دو روز پیش دو نفر از علمای دین را هم در برنامه ما داشتیم، اونا گفتن که شرایط ایجاب میکنه که باید علمای دین فتوا بدن که رفتن به مساجد هم توقف پیدا بکنه، یعنی نمازهای جماعت برگزار نشوه تا زمانی که مخصوصا در ولایتایی که مرض بیشتر شیوع کرده، تا زمانی که این مرض یا ویروس از بین میره. حکومت افغانستان در این راستا چی کرده؟ با علمای دین صحبت‌های مقدماتی شده یا نه که یک فتوای مشترک صادر بکنن در مورد ازی که باید جلوگیری شوه از رفتن مردم، از تجمع مردم در مساجد مثلا نماز جمعه و نماز جماعت، چون علمای دین تعدادشان میگه که در شرایطی که فعلا قرار داریم ویروس در حال گسترش از در افغانستان، باید مردم در خانه های خود نماز ادا بکنن. در این مورد هم یک صحبت کوتاه داشته باشین.
بالکل، د علماء او شورا او د حج او اوقاف وزارت په ګډه باندې پر دې باندې کار کوي. حکومت د دې سره په ګډه باندې کار کوي، ولې پر صورت باندې هر هغه اقدام چې دغه وایرس او د دې ناروغي مخنیوی کوي، زه باور لرم چې په هغه برخه کې علما هم آماده دي او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت هم آماده دی. نن ټول اسلامي نړۍ کله چې لیدلې دي په سعودي عربستان کې، په مصر کې او په نورو هیوادونو کې هغوی ورته اقدامات کړي دي. نو زموږ علما هم دا خطر جدي ګڼي او په جدي توجه لري او د شریعت او د اسلامي
ډیره زیاته مننه مینپال صاحب. خو یو موضوع چې د عامې روغتیا وزیر په غلمرنیو خبری کنفرانسونو کې وویل چې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره حداقل 40 میلیون ډالرو ته دوی اړتیا لري، افغان حکومت وروسته پورې څومره پیسې د دغه برخې کې ځانګړې کړي دي؟
نو په 300 میلیون افغانۍ خو عاجلی د هرات ولایت ته د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره واستول شي، ولې حکومت بشپړه آمادګي لري او کار دی کې اړتیا پیدا کیږي، د مصرف اړتیا پیدا کیږي، د افغانستان حکومت ورته آماده دی.
بیړنۍ کمیټې تر اوسه پورې د راتلونکو اقداماتو یا په دې اړه باندې کې دغه ویروس خدای ناخواسته وضعیت لږ څه وخیم وي او زیات پراختیا عمومي، د لا زیاتو پیسو د ځانګړې کولو پلان تر اوسه پورې جوړ شوی دی؟
هغوی دا خطر هر ورځ ارزیابي کوي او زموږ د ټولې ادارې همدې ته متوجه دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، طالبانو هم ویلي دي چې ټول بشري مرستندویه سازمانونه کولای شي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ورشي او د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات چې لازم دي هغه ترسره کړي. آیا تاسو سره هم داسې کوم تفاهم یا هم هوکړه یا هم کومه اړیکه د دوی د دغې ډلې لخوا نیول شوې ده چې تاسو د افغان حکومت روغتیایی کارکون که کولی شي دغه سیمو ته ورشي؟
40 ثانیه فرصت داره مینا کول صاحب. مهرباني.
په هیڅ صورت باندې د طالبانو په سیمه کې ټول روغتیایی اسانتیا او توغي اجازه نور کې تشولې درشته، چې روغتونونه کې وي، حتی شفانی او روغتونونه نه لړولي. اوس اړتیا د دې ده چې دا یو ډېره مهلکه او ډېر وژونکې ناروغي ده. د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملت غوښتنه همدا ده چې همدا اوس د طالبان اور باندې اعلان کوو پرېږدي چې خلک د دغه وژونکې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د حکومت روغتیایي ټیمونو ته او د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته اجازه ورکړي چې دوی سیمه ته ولاړ شي تر څو پورې چې دوی په دغه برخه کې عملي ګامونه وانخلي که نه کوم شي د نړیوالې مرستندوی ادارې او نه د افغان حکومت عامې روغتیا ټیمونه دې ته زور شي چې طالبانو سیمه ته داخل
شي. یعنی آتش بس باید بکنن؟
کاملا د ټولې دنیا غوښتنه هم داده، د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه.
خود حکومت افغانستان چی خواهد کرد؟ به خاطر جراگیری از این مسئله کرونا عملیات بهاری خود توقف میده یا آغاز خواهد کرد؟ دولت افغانستان 10 ثانیه وقت دارین مینه پالسه.
د افغانستان حکومت ګوري که چیرته طالبان خپل بریدونه ته دوام ورکړي به له شکل منبل دفاعي حالت سره اوس.
بسیار زیاد تشکر دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان. حال خبرهای ساعت 3 همکارم آرزو قیاسی خدمت شما تقدیم میکنه.